مثال په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت د حاکمیتونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. په تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې، خو له افغانستان یې هیڅ میرمنه نه ده بللې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن دی.
زه د اول نه دې ناستر خوشبین نوم او ماته د ده متعلق ما د مارچ د میاشتې نه چې کله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي، ما دا ویلي وو چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي. نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو پر اتم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل، خو فاینل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ورته جشنونه نمانځل.
ډېر لوی او غټ اچیومنټ وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو وکولای شو چې په لومړي ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکړو، آسټرلیا ته ماته ورکړو، او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سټیل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایو کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راشو، درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایو کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېم ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې ریزماري ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کنفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کنفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلا دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لارو ته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خې د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکنه کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ختلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کوي یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچې کې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لاړ نشي څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم او په دې باندې کریډیټ واخلم دا هیڅ شي، او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوم چې دا هیڅ شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې. او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بله لاسته راوړنه زه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسي چې وکړله، څه رقم یې چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم یې چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلي چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي. واغوی ځان شوم کو
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردوي وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغو عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپلې نورې نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر مې اس پښتون قبایلی علاقې مې اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے.
پښتان پرېږده سل سرکاري سړي د پولیس وور په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څاره ټول پاکستان فوج کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې دغه ایالت کې د لسګونه زره بې کوریو او تلفاتو پنځونکي پاکستاني ضرب العذب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بالاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجې نه اوسېږي هغه کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي دي په دوحې کې، د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړله او وخت ورته ورکړل تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي خو بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت و حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نکوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونیسي. زه فکر کوم چې که چیرې ټرمپ راسي، یعنی که چیرې جمهوری پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې ده هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیری ونې په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان د یو کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښ زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وې. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونې یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
حضرت جدید ہدایت گرفتیں کہ حقوق ظان یعنی چی
پټول نیوز رسنیو د ګلبدین نائب له هغه شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو وړي له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبي زندولو په پار ځان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي او سم جالبه خبري وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرې ته یې داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه خو 3 اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 6 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د آزادی میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میو منی زموږ د دې پروگرام د میلمنه له شخه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي د ولسی جرګې له فعال او غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیر بیا د افغان شوزو د ناورین په اړه مرکه کوي نن له اخلي شکې کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلې دي له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي
مننه اول خو ستاسو د دې پروګرام اوریدونکو ته از منم شنکه کرو خیلده از کابل ولایت پوره پیسلا متعلق میاد دی ولایت اینکه ما پا دی ولایت که پیدا شویم چه پا غوخ که دا مربوط دی پا گرامه ولسوالی که دا پا یوکلی که چه اگه که پیدا شویم از ما تدایی زدکره هم دارنگ سانوی زدکره دوارا پا کابل کشیم او حتی پانتون می هم کابل که ویلی دی
ابتدایی زدکره مو پا باگراموی که کردی که کابل خار که
نه کابل خار که از پا کارپیسی که یو ابتدایی خوانزایی و اگه وقت که پنم دی بی بی صاحبی خوانزایی و سی وز خطر دی رخشانی لیسا وی و اگه که ما ابتدایی کردی و بیا لیسا رابی بلخی لیسا که می متوسطا او علی لیسی باقی زدکره می پا رابی بلخی لیسا که کردی دی چه اگه باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مو کم پوهانزایی الوسته
اول می تپنزی که زدکره وکره و روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
تبم خلاص کو او کم نیمگره پریش خود
از ما آخری کال چه از ما دستاش دوره واقع پاتی دی بیازه
مراجعه
شما نمگه لارو پاکستان تا و لارم بیا دیر مرکل نروس راغلم نو بیا می فکر وکاو چه ده تبابات لپاره دیر ناوخت ده چه دوباره باید لسارا شروع سی یا موده زکر چه یا وقفاب کردیر طولانی و نو بیا می پاکات پوانزی که سیاسی علوم ویل
در ستاش در مرحله پوری چه تاسی رسیدیلی ویو دیر واقعا چه دیر زحمت مستلی تب طولوائی چه دیر سخت ده دا بیا پنیم که پریشودل سخت کار ده شاید شرایط داسی وو چه معاجره شوی یا شاید پا معاجرت که در تزمینه نوا چه تب تا دوام ورکی ام دای دلیل وو که کنبل سه
بله وقت که چون اگه خصوصی پانتون پا پاکستان که هم نو مگه دولتی چه وو و اگه افغانان تا صرف پینزی اشپک سیتا ورکول چه اگه من حزب اسلامی یا نورو اگه کسان و اخیستلو دخبالو کسان و افغانان افغان اصلا تقریبا شپک نیم سوا محصلین پلسکی و چه باید اگه تا نوبت ورسیگی این وقت کلونه نیوال اگه وقت که متاسفانه چه پرایویت ایژوکیشن ده علی زکر پاره ده تبابات لپاره نو روسق بیا پیدا شول چه نوخته
ده افغانانو یو دود ده چه چوک ده انجینری اول سمفتم لارشی اول کالتا نو انجینری بولی که ده تب اول کالتا لارشی هم یو کالم اول ولی اگه تا داکتر وای تاست تا چوک داکتر نوائی پا کورنه که یا دوستانم
نا فکر کم چه سر تناری نو منس کرو واجد بلکل مال دلی کنه انجینر سب اکمتی آره انجینر سب احمد شاه مسعود هم در رقم نپگم انجینر بخی داکتر مجدیدی چه غصر پیسی بی بیله و ماش پک کلا تو بیله ده عملی کنم زیاد کرو لکن نا متعدد کم موقف یا مقام که سکار کرده یا غوی تمیشه اتال مسیحان تموه و چه نواسی فلانی کنه نواسی موین و نواسی مندان زی یا ورنو که کتا کم کنه چه منگه ده اول دوره ده وکالتو لارو ریاست جمهوری تا ده کنزی سیب سر ملاقات دلوده نو اغا بخش تشریفات وی چه احوال ورکولو سی چوک رغلی و یک چند نفر سیاسر آمده نو دیگه نو الماسیانم ده نواسی وکیل سایبی متاسفانه ده افرانستان که هم دقیقه مسئله ده که تاسی هر چوم را بزدکرم وکره یا پیوخه کرسی بانی ممکار کره تاس اغا ناخلی بیا اتا اغا نوم پورا ناخلی کلم راسا نوم در داخلی ده سایب و جان و خان و داغم ده نور لپاره ده که زلو پاره نشده ده پتاسو
چی مره کلم مهاجر اوی؟
دیب زیاد فکر کم پورا می ساب کرنی اتلا سنس کالا ما مهاجرات نفرد در خوشبانده
چنگ دوروه؟
خب دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وم. زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو، د همسایه ملک پراته و زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو، روابط ښه وو. افغانستان به نه و پاشل شوی، د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي، کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله، نو په هغه لحاظ ښه وه. افغانان سره پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه و؟ نه د وطن منظور نه دی، مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت، چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموماً د نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، څه یادوي یې، ځینې یې ښه یادوي، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه. له دې نظره
خاص ما معلومدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وه هغه وه. اما یو شی ده چې په هغه دوره کې ما از ما خود دواړو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خواره په مغه کې مصروف و، یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره، او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم ایجاد کړ اسلام آباد کې. وروسته مغه یو بخش وغځولو، تر پېښوره پورې حتی په ځینو کمپونو کې کار شروع سو. نو یو د مصروف و، ژوند مې فوق العاده مصروف و، په وجهسې مهاجرت کړم، داسې خپل ولس سره وم او خدمت مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشایند و. اما داسې مسافر و، د وطن نه لر و، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و، دی بل اخ داسې دردونکی هم و. نه ډېر جالبه نه وم، په هر حال یو فرصت، یعنې له هغه وخت نه په مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار وکړم.
د آزادی رادیو د میلمنه شینکی کډوخیل خبری اوري. بیا کله بیرته هیواد ستانه شوی؟
خب زه په 2002 کې تلم راتلم، او ماشومان په 2003 کې اوسات کړه.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو خو هلته د کار تجربه هم درلوده، بېرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کار د دفتر کار مخکې شروع و، ان په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مالدار طالبان مخکې کار نه کېده، بېرته چې راغلو ما کار کولو. بله، او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په څو ولایتو کې، ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش، او زیاتره فوکس ما هغه ماشومانو باندې وکړو چې په اصلاح هغه د سړک د سر ماشومان چې په سړک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند دپاره یا تمویل لپاره کار کوي. د هغو اطفالو لپاره درې مراکز خلاص کړو چې دغه ماشومان حق دي او مسؤول ژوند لري، دغه ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دې لري ستوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کېږي. هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې. دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، تر څو پورې دوی یو شانته آماده سي بېرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومانو بېرته هغه ته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم چې موږ سره پاتې کېده، د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه د خوراک، د صحي محافظت، د تداوي، د قرطاسي، ان همکاریان کول چې دا ماشومان بېرته باید دا رقم تر پایه پورې بېسواده پاتې نه شي، او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیته په درس باندې شروع کی یا حسرم په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بیرته څنګه او ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړه د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغل شو همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلف پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل هغه نجونې او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسفته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شد از ما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
خا په رښتیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم مصروف وم او محورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې مدرسه وهڅوله ما چې دغه علاقه مې اسې چې خصه کزل فرق کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون گزار ادارې د قوانینو لار څنګه دوی لپاره کار وکړي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعا چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زموږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم د کابل ولایت ته خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم بیا دوم ځل او دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوې
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوې امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالي وي؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټو دا قصدي و مطمئنا دا داسې یو معیار نه و ټاکلی مثلا زده کړه په معیار نه وه نو ستاسې فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي نو تاسې څومره کولی شي چې په اسانۍ هغه پیسله دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسله هغوی حمایت وکړي منګا مشه دا ډېر ستونزې درلودلې یو خو افغان مېرمنې هم عین مشکل منګا درلود ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود یو خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې موږ یو چې دا قسم درلود چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یا دومره ټیټ سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و نو امکان نه درلود چې پوه شي اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځېد هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله او بل داسې موږ یو ولو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم وو، خو لکن پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی و، یو مستقل کاندید راغلی و، نو دلته یو ډلیز کار نه و، انفرادي کار کېدلو. دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لویه خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلوده او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کومه چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا مغه خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولی.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکې کډو خیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک پی خبر نه وي ورته جالبه وی. لکه مخکې چې مو د زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کېږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدلو، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبر هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه، شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي. نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 18 کالې مې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې ښه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا د دومره فکری لحاظه، د تعلیم لحاظه، د تجربې لحاظه، د هغه لحاظه، او بل هغه تغییرات چې ده په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک په هغه نسې هغه د هغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوئ چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویلې چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تطبیقېږي دغه وخت چې د 18 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسوادو ځینې نارینه سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 18 کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي. نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې د همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري، تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وار رد شو، ګبرلتنه والا دا خو هغه نه دي پورې از موږ وکیل صاحب باندې، ځکه دوی قانون نه ویلي. آخر ځله ما ته ولسمه ماده هم دا وه که یو ماشوم 12 کاله عمر پوره شوی، 12 پوره شوی یو 18 سنې پوره کړی، که دی مرتکب دی جرم کېږي، ده باندې مثلا د مجازات کېږي، اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کېږي. خو زموږ وکیل صاحبانو چې دا یو لست د نزاګانو ټول کړی و، او دا قانون ردولو او دوی ویلی چې دا خلاف د شریعت او تاسې هغه نه ده تاسې غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم شي دا مجازات کېږي، اما هی څه سر نه پرې خلاصېدل. تر اخره دا ویلي چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي، الله چې 12 کاله نه به بعد هغه مجازات کېدلو خو دوی سر نه پرې خلاصولو یا زه نه پوهېږم دوی داسې حرکت نه کول. تر اوسه پورې ماته سوال دي چې ولې
د ډیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یوه تدریجي پروسه ده. وایي په اکثرو هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازه یعنی څه، د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي. هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې 3 ځله انتخاب شوي، په ولسي جرګه کې مو کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغله لو که
متاسفانه چې روسه چې ولیده چې او تعداد وکیل صاحبان شته دی چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسانه. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلود، جنوبی مسئولیت خو نه درلود، د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسئول و چې باید بند شوی نه وای یا پایګر د قانون نه وای شوی، اما د جرمی خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سي همدغه وضعیت نه د استفاده وکړي، هم کېدای شي د خپل روابطو د خپلو امکانات نه پوره ګټه اخیستې او زموږ خلک هم بې هغه نه چې محاسبه وکړي دي و وړې تحفې دي او یو مقدار لږو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 5 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دی شوی.
بله،
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلامه ورکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسې هم لاړې له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ خلکو ته ووایاست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هستم که لخپل اصلی تاتوی بینا بزایی که گی اول خودی و نمی محیط سر عدد کول دخپل یا وقت گواری، خصوصا پا لوی عمر که بیدا تغییر دی عدتم بڑی رسانی بنده نمی. دوم درسی مثلا اگر کم عمر کسان سیجی سی خواه مکاتب و نور و گوی تنزی و خورا مصرفی گی، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي، خپل وطن نه لري ته. بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی، خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسول او ولس د وطن ته. په زمان که اگه یو تعداد کسان هم چه بیرون دی متاسفانه دی نورو پلمسون دی اخبال هم دست دی مریض افکار خواندن دی، حتی از همی کوشش کوی چه دی افغانستان یا والی تا دی افغانستان اتحاد و اتفاق تا راتلون که تا صدمه ورسوی. جالب جندال لی غلط تبلیغات کوی که افغانیت من نمانی که دی افغانستان نم نمانی. زی فکر کم دیست دی افغانستان پا گرد ندی. دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي، موږ لاسره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي. نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی، دغه باعث دی کېږي ستاسو کار چېرته اوسېږي تاسو په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي؟
امیدواریم چې د افغان ولس په وړاندې سخت زیان ختم شي، خصوصا د افغان نجونو او مېرمنو په وړاندې حق کار پیدا کړي، حق د تحصیل پیدا کړي، حق د سفر پیدا کړي، نو که یو څه بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور بیا ګرفتاریان هم بس کړي، ځکه چې ولس حق د انتقاد لري، حق د نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی او نه تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي، نه داسې مثلا استخبارات ګرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مثال نه که لاس مات کړي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخلي، فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به وي.
ډېره زیاته مننه.